السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به واورې چې ایران په پام کې لري چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې زر افغان بندیان چې په ایران کې زندانیان دي د افغانستان واکمنانو ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندۍ موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي مترو پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټوئیټر کې پروند د مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور لمخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې د 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او د غراز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل 13 پر د ازادي رادیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبريال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکیه په خپل ټوئیټر ولیکل ک چېرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې د نومونه هم خبره کړل آزاد نشي نو دای به ځان وژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې درې نور غړي نومولې دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولې دي. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغه یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاکه و اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشري په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالد ترامپ راستنی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی وو. تفصیل له احمد شبراو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخي د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وژغیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان حکومت سره نه لري. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي، او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغه زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سش کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړی دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده، او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بای اعلان کړې. په دغه بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 یو روپی او 150 کول نو وسته شبکې په بهر چې یو شبکې نه بل تکل تماس نیول کیږي په خوا د 4 روپی وي، لیکن اوس هغه منګا راحت کړې د 2 سره په مبه باندې په یو روپی او 40 کول ته مخ کې دی. یو جی بی قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوښتل دی 95 افغانۍ.
موړي ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالي عملی کوي. دا په داسال کې د دا پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بیو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بیو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سیفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابراتو دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیو د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیو کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د دولسمی حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سره ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیف دی، کینو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات پاک لم توجه د دولت غواړو او د دې پاک له هم جدي اقدامات وکي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابر کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه لګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوس مهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټلګرام او انستاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. وسم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غم یې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپلو اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوی یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې 3 کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل کډه سوای، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای تر راضی نه دی.
طالبان په سم راست او کړی قضې جمع کې आवाज زمون خلک اور کوي. خلک چراشي چا کوته ولارسي، زمون خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکې، بیا مونږ ته چراسي.
لکندز ولایت یو بل بي ځای سوای چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
مو په هیڅ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، زکه دلته کار کوو، خوراک ته او څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې حالت بیرته ولا شو؟ دولت دمرسته وکړي، همدلته دراته یو کاروبار سرپنا برابر کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنۍ بې ځای سویو خپلمینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځای سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوې کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو خپلې مینې خیوی او د کابل په ګډون نورو لوی ښارونو ته کډه سوی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني
دا غجلې ته وکړل د ماده امام سی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي
د یو میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي قدرمن عبدالکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نورو ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پرېکړې ټول عمر ورتریخوي
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده ما لیدلې د پنورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي هو ته هو وای نه ته نه وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کې امه غاسي کوي زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هوا ده او معلومه شوې ده اغالک آلتا کومه میرمن لري یا هم ارڅ څه دی بل چا سره اړیکه لري نو دا انجلۍ دلته فیلن کوزده ده څلور کال کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده بدبختانه دغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وي پلانې خپل لور په خارج کې ورکړه زم باید ورکړم پرته له دې چې د غیر راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه لکه شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د مالور ورور سره خوشاله یو کبنی خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه ستا چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیول سي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دلته اوسي دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګه د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکي، یو ورته وایي چې اده میړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تیر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نهي رنج وړي، هر څنګه چې نهي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي. یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیوار ورنکا. نو دغسې کړاوونو سره د انجونې مخامخ دي. د ښځې په تیره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعتې تیري نو زتي ولاکه په یاد دي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي؟ تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتونو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تیرې کا، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوړی خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. د وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي، حتی ازادۍ کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پیژنې چار چاپیر کې دی چې د دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده شوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي
زمونږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي د درې ماشومانو مور ده یعنی دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري یا ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ځوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ځوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ځوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره یي مور یې ورسره یي چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته شته د مونږ په خپلو کې ډېر ده د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله ته څو واده یې کړه زر د له کوره شړه چې ذاتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي بېرته یې خوسې کړي په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې بېرته یې خط ترېنه واخېست طلاق ترېنه واخېست
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورې کې او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلا طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ شته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې ارامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانه راغلی ذاتی هغه د سیزن غنی خدای وکړي چې دا په خارج کې سپیان منځي دا په خارج کې خدای چې څه کار کوي دا په باغوانی دا په پیادی اما دلته خلک فکر کوي چې والا دای والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپل لور ور کوي
اوس د غنجونو د څه کول په کار دی چې کله یو څوک خاصګاری کوي هغه له خارج ورغلی او کورنۍ وایي چې و امدا سید باید د انجلې د سره واده وکړه خپل انجونې څه کوي سي آیا مخالفت کولای سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسی کولای اما دا خو کولای سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي خپل کورنۍ ته وایي مور ته وایي پلار ته ورته وایي یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه دغه نفر پښتنه وکړه آیا دا درس ایلای تعلیم کړه دای څه کارا ده دای په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده د سکاسان ډیرسته ډیری ځات ځینې شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل له ارزښت نه لري نو خزه خو پرې ده
د هلا را تاسو څه غنی
دا کورانه چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ور کوي دوی باید ادیقل یو کال مخ کې شپږ میاشتې مخ کې ادیقل دا نفر باید وپیژني د دې کورنۍ وپیژني د دې پښتنه وکړه د دې لټنه وکړه چې دغه نفر دغه کس کولای سي د مالور خوشبخته کا آیا د مالور کولای سي آینده ژوند ورسره کسي آیا د دې ماشومان پیدا کیږي دا خپل ماشوم صحیح روزلای سي د دې ته پلار کېدلای سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل وکوي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقو له نظر نه خو د کې شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي اگر کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی د دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کال یا شپږ کال لاس کال مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاو چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کی وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلق لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملګري کېږي همداسې چې کالک وسي کجلې چې د خارج کې وسي واده کوي نو ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي کچیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت موهید کې لوي شوی ووسی چې آلته د خزو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت دی نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د ووسیدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د یو د تک مشکل د یو د اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالک د کجلې ده هغه پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیره تولنی شي نو په هغه کې ناخوال من سرازي ځکه کله یو خاوند او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم شخړه لم من سرازي یا هم کم سوء تفاهم من سرازي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولدا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم تنه په ټلیفون باندې وسی نو په دلته یو مسله کمن سرازي او شخړه مېن سرازي د خزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدی دي هغه د خزه او د میړه کومه مینه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د ټلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه ده چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت دی یو بل باندې خنه پیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې دی میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلیدل لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تابانه دوه شپه ورځ تفاوت کوي دو تلفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لوی خبره ته جوړه شي او په دې تمام شي تر څو دوی دغه وادنه یا بل نه جدا شي او طلاق فسخ په منځ کې راشي.
بله، او کدی موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی، هغه دوی بچی هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی، دو دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ یعنی هغه ښځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دا لري، او میړه ته ویلی سي چې مثلا دا شیان د ما په کار دي، ما ته باید واخیستل سي، بل چاته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کېږي، میرمن له کومو ستونزو سره مخ کېږي، او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کېږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا میړه نه ووسي، خاوند نه ووسي، له هغه سره نږدې نه ووسي، د ده میرمنو ته ډېر مشکلات منځ ته راځي. فامیل تربیه دی، اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش پیدا ده، او بل ډیر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د مغل خاطر خدای پاک د دوه په منځ کې واده روا کړی ده، او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې، دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې بلنه لری دی، دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې یو بلنه نفعه اخیستل دي، د دنه محرومه دي. نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي، هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي. دا مشکلات دي، دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلات سره لاس.
بله خپلواک صاحب، په اخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې، خپلې لونه بهر ملک د چاته ورکوي چې اصلا پاکلی معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم، اوسېږم، ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي، د هغه سره په شکل دی یو برده چلند کیږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللی دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، بیا بېرته دغه د خپل تیر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده، نو بیا هغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفلیق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي، د هغو قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي پخانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد په پایل کې خوډې رمننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي همدغه کبله د سره بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سې لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندې ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انزور او یا نور وسیلو لاره دی قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي دغه وینا سم تاسو ته وکړه یا دغه متن سم تاسو ته ویل دا یو حقوقي متن ده د په اعلامیه د جهانی د حقوق بشر کې هم ذکر شوی نړیوالو نور کنوانسیونو کې هم ذکر شوی د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن هم دغه انداز سره په خپل نصوصو کې ذکر کړي دی لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون تم کې اشاره وکړ د سم ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق کړل شوی وو اوس راځو د موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي د بیان ازادي لکه چې ما اغمتن کې تاسو ته ذکر وکړو د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره فرهنګي ودې لپاره علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات په ټولنه کې د هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کی نو دغه لاند ډول باندې سمو تاسو ته ارزو کو دغه مسائل کچېره په ټولنه کې د مطبوعات لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز صوتي او یا تصویري او یا چاپی رسنوي کې را برملا کیږي د دې ټولنه لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي اساس کې او په اصل کې د یو مشروع او خه کار د سي د بیان ازادي په دغه نکته باندې سمو ارزو کو په ټولنه کې
بله لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او لامغه ورځ را په دی خو د خبرونو لمخې ورځ تر بلې محلی راډیوګانې نړیوالې راډیوګانې په دې باندې بندیزونه لګیږي اته بندیږي دره تو وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورستر بلې رسنۍ بندوي
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبرې سي حتی دوی کېدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه وسیږي نو کچېره دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د غتر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي رسنۍ آزاد وسیږي تر څو د ولنه وګړي وکوي سي سي رسنۍ ته لاسرسي یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري نو د دغه د حق د احترام لواجه او د وګړو حق چې دا د رسنۍ ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري دا ناشونه ده مګر دا سي د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یو ټولنه کې وجود لري
bale استاد یو شمیر تعلیمی پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په ساته هم د کلیو په ساته له رادیو تلویزیون څخه خبرېدل مثلا یو دهقان ته د کاروندې پاکلې یو معلومات ورکول کېده یو مور ته دغه د ماشومانو د سالم روزنې پاکلې معلومات ورکول کېدل دا څه اوس باندې دلته د عام افغانانو حق څومره تر پخولاندې څه
سیاسی اړخ یې خو ته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې د هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي، یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفاتو په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکته هم وي. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افتراء په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډیر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته هغه اول خبره تخپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړي. که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سول چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرسته ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولای. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سي د بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفه له وجې نه مشروع سوی ده. یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ سي کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسو یې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه سی هغه په ټولنه کې کچېرې د وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسیږي په صوتي ډول اوسیږي او یا په تصویري ډول باندې اوسیږي دا رابرملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کیږي او حتی دولتونه ده ته متوجه کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسیږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادې اوسیږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤول کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای سي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی رسنۍ محدودې وي خبرې نسي کولی دوی ته به څه ویل ولرو څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي. یو بل مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشا او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم د دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې د اسلامي شریعت دی منابع و حیث سی مصالح مرسله ده. دی مصالح و جمله نه سی پتولانه که مصلحتونه و سی جاب که سی پا هر برخه که موکه باید قوانین و لرو ده قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغه مسائل و پر برسط وانده ترچو قوانین برخه انفاز او استمرار پیدا نکری نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وک او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو د همدغه مطبوعات له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه دي قانون په او کار کې پټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود لري. خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري. دغه قانون پر وړاندې کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکي هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغه نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو. دا ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی درس ویلی تحصیل یې کړی بیا تجربه ترلاسه کړی کار یې کړی ده مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي هغه په کور باندې کینول کیږي د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلی برخه ایجاد شوی، خصوصا په پانتونو کې پانځیونه ایجاد شوی، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوی. چې یو له پانځیونو د افغانستان په پانتونو کې ژورنالیزم پانځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک دوه شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی په شرعي لحاظ ورته نظر وکړو حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په وګړو باندې کودل شوی ده. بنان دي دغه د بار د پخپلو وګړو باندې سکله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوق لپاره زمینه برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژي، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو له حاصله د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای، تربیه پرزه کې چې هست علام مال او ملګری. خفا کی دل خفا
سید که غریب